د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخیم او تاسو ته د نن ورځې د ناسا تخ پرونو په لړ کې په اخیری ګړۍ کې هرکلی وایم. دا وخت 15 بجې دي او له 15 څخه تر 6 بجو د مشال ریډیو په دې ګړۍ کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. دا خبري سات دی نو تاسو به کې ډیر تازه رپورټونه مطبوعاتي کتنی او مرکې خبرو. خو د دې هر څه تر مخه فرخنده اسد په سټوډیو کې دا غبط استه د دې وخت خبرونه وړاندې کی.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی په باک افغان پوله د افغان چارواکو لخوا د ټکس لګولو پر ضد د ترانسپورټرانو احتجاج په تورخم کې په سلګونو لارې ولاړ دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي د محرم په ورځو کې د ممکنه ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن او ډیموکراټي ګوند د امیدوارانو ترمنځ دویمه صدارتي مباحثه نن د اکتوبر په 9 کیږي. د خبرنو تفصیل په خیبر ایجنسی کې نن په سلورم ورځ هم ترانسپورټران د افغان چارواکو لخوا د خاکی پولی په نوم د ټکس لګولو پر ضد په احتجاج دي. د ګاډو کاروباریانو پرون مشال ریډیو ته ویل ځینې پاکستاني او سوداګرو له افغان چارواکو سره د ټکسونو په موضوع خبرې هم کړې دي خو څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. په لار ولاړ یو ډرایور وایي
دغه درنې لارې دې تیرون ته به یو شو یا یو جوړه پاویا 10000 روپۍ دا 15000 غوانه دا زیاتې کړې زر په گیټ کې زیاتې شوې چې مخې به څلور اخشته اوس 15 اخلي. تکلیف دومره تکلیف شو چې نن مدرې مشپا د کور کې مې بیمار د کور ته نشم تللی لارې مریم کې ولیاړه ولیاړم.
ډرایوران وای افغان چارواکو په پاکستاني او ټرکونو 15000 افغاني ټکس لګولې دي چې پر ضد یې په سیمه کې ترانسپورټرانو احتجاج پیل کړی دی. بلخوا پاکستاني چارواکو هم د افغان ډرایورانو لپاره د نوومبر د لومړۍ نیټې نه د پاسپورت او ویزې شرط یې خو دی دي. د دوه خواوو کاروباریانو او ترانسپورټرانو د پاک افغان چارواکو په دغه نوو شرطونو ناخوښي خوښولې ده. د بلوچستان چارواکي وایي د محرم الحرام په موقع د امنیت ټینګولو لپاره تدابیر نیولې دي. تیر ماښام د کوټي پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیمایي به خبري غونډه ته وویل چې دا ځل په کوټه کې د محرم د جلسونو په وخت ترهګر پیښو ګواښونه دي. بلخوا په کرم کې هم د نهم او لسم محرم په وخت امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومتي چارواکو او د شیعه سنی مشانو ترمنځ جرګې شوې دي. افغان چارواکي وایي په شمالي صوبه بغلان کې د افغان عسکرو یو هلیکاپټر راغورځېدلې چې پکې 8 پوځیان وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیرین رسنیو ته وویل چې دا پیښه په ډنډي غوري ولسوالۍ کې شوې ده. ځایي چارواکو بیا ویلي په دې هلیکاپټر کې د طالبانو تر ولکې لاندې ډنډي غوري سیمه کې یوې امنیتي پوستې ته وسله وړل کېده. دولت وزیر ویلي چې دا پیښه د تکنیکی ستونزې له وجې شوې خو طالبان وایي دغه هلیکاپټر دوی په نښه کړی دی. د کندوز خار اوسیدونکو له حکومتي ځواکونو او وسوالو طالبانو غواړي چې دغه خار ته د بشري مرستو په خاطر اوربند اعلان کړي. په کندوز کې د اومه پر لپسې ورځې لپاره جګړه روانه ده چې له امله خلک د خوراکي موادو او د اوبو له سخت کمی سره مخامخ دي. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي دغه جګړو له امله سباندې 40000 کورنۍ نورو ولایتونو ته کډه شوې دي او داسې اټکل کیږي چې 4.5 لک کسان بلا هم دغه خار کې بند پاتې وي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ به دویمه صدارتي مباحثه نن د اکتوبر په 9 کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د صدارتي انتخاباتو شاوخه یوه میاشت وړاندې د یوې ویډیو خپرېدو وروسته د ریپبلیکن ګوند مخابرو غړو د صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ نه غوښتي چې انتخاباتي کمپاین دې پرېږدي. د اکتوبر په 8 نیټه سیاستوالو له هغې یوه ورځ وروسته تو د ډونلډ ټرمپ نه د لریکېدو غوښتنه وکړه چې امریکایي میډیا د نوموري د 2015 کال یو ویډیو خپره کړه. په دغه ویډیو کې ټرمپ د خوځو په اړه ناسم بیانونه ورکوي. ډونلډ ټرمپ د دې بیانونو په اړه بخښنه غوښته او ژمنه یې کړې ده چې د نوومبر د 8 انتخاباتو لپاره به خپل کمپاین ته دوام ورکوي. د ترکی چارواکي وایي دوه ځانمرګو بریدګرو له هغې وروسته ځانونه والوځول چې پولیسو ورته د ځانونو سپارلو وویل. د ترکی سرکاري خبري اداره انادولو وای دغه بریدګر چې یو سړی او یو ښځه وه غوښتل یې د اکتوبر په اتمه په انکرا کې د موټر له لارې ترهګر حمله ترسره کړي خو وار له مخې وژل شول. د انکرې ګورنر ارکان توپاچا وای کېدای شي دغه حمله کوونکي د ناقانونه ګرځول شوي کردستان ورکردګون سره تړاو لري. توپاجا دا هم وایي په دې اړه پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې په دغه ډلې په ترکیه کې د یو شمېر ترهګرو بریدونو تورونه دي. د امریکا حکومت پلان لري چې د سعودي په مشرۍ د هغه اتحاد لپاره خپل ملاتړ ته بیا کتنه وکړي چې په یمن کې پوځي عملیات ترسره کوي. دا خبر له هغې وروسته مخې ته راغلی چې ملګرو ملتونو ویلي پرون د یمن سرخار سنا کې په یوې جنازې په هوایي برید کې سباندې یو سل څلوېښت کسان وژل شوي او د 1515 زیات ژوبل دي. د امریکا قومي امنیتي شورا ویان نیت پرایس د اکتوبر په اتمه په یو بیان کې ویلي له سعودي عرب سره د امریکایي امنیتي همکاري د حد زیات ازادۍ په معنا نه ده. او بل خبر دا چې د جارجیا مرکزی انتخاباتي کمیشن لخوا د شاوخوا 50% بوټونو شمیرلو وروسته د ابتدایي نتیجو تر مخه واکمن ګوند په پارلماني انتخاباتو کې نږدې 50% رای ګټلې دي. نن د مرکزی انتخاباتي کمیشن مشر تامار جیوانیا ویلي د جارجیا ډریم پارټي 50% بوټونه ترلاسه کړي دي او بیا مخالف ګوند یونایټډ نېشنل موومېنټ په دویم نمبر راتلو سره د 25% زیاتې رای ګټلې دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
تاسو ته فرخنده اسد خبرونه وویل. اوریدونکو په دې غړي کې بعد نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. افغانستان ته مال وړون کې پاکستانی ټرک ډرایورانو په نوی افغان ټیکس باندې خفغان خودل
پورا غاړه وای 2500 دی او 15000 دا څه حساب زیات شوې ده. مکته نه مالوالا راکې او نه بل څوک منی او دا به دوه حکومتو ته په کار د افغانستان کې پاکستاني زدا مسله سره حل.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هغه رپورټونه رد کړی دي چې ګونی د چین اقتصادي راهداري کې د پښتنو په سیمو تیرېدونکو کې مغربي لار نشته. خو یو څېړونکی وای
بنیادی چې کوم ایسا او ډیر ایسا چې کغه ټیسا چې کوم د کیک دانو هغه د پنجاب دا څنګه چې اوس راوازي حشور دي خبرې نه ډیر مخکې نه اشاره هم علاوه دي چې دای چې کوم نه یو بنیادی تور مطلب اره چې دا سيزونه په خپل قبضه کې اخلي.
افغان چارواکي وای د پاکستانی وزیر اعظم یو استاذي او سنیټر دا بیان چې په کابل کې سوله د کشمیر سره تړلې ده په افغانستان کې د پاکستانی لاسوهنو ښکارا ثبوت دي.
دا معنا لري چې پاکستان په ځینې خبري اترو د هغې شوم نیت خپل برملا کوي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لومبی رپورټ ته باور شو او دا هم خبر ایجنسی څخه دی. په تورخم کې بلاړ هغه لزګونه ډرایوران چې افغانستان ته له پاکستان نه مالونه تجارتي مالونه وړي وایي چې په افغانستان کې د دوی په ټرکونو باندې نوی ټیکس لګېدلی دی. اول ته دې 15000 افغانۍ غوښتل کیږي. د دوی په خبره دا ټیکس دوی ځکه نشي ورکولی چې مالونه د دوی نه دي او هغه څوک چې هغه تجاران چې دوی وړله مالونه وړي هغه دوی ته دا پیسې نه ورکوي. نو په کار ده چې افغان حکومت د پاکستان د حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي او دغه ټیکس ختم کړي. فرهاد شینواره رپورټ لري.
په تورخم کې د افغان کسٹم پر ضد د ترانسپورټرانو هړتال دوام لري. پاکستانی ډرایوران وایي چې دغه هړتال د افغان کسٹم چارواکو لخوا خاک پولی په نوم ټیکس لګولو پر ضد پیل کړی دی او تر هغه به افغانستان ته مالونه نه وړي چې دغه 15000 افغانۍ ټیکس یې ختم کړی نه وي. د دغه هړتال له وجې د تورخم په پوله د مالونو ډک په سلګونه گاډي ولاړ دي چې په دې کې د نورو تجارتي مالونو ترڅنګ د تازه میوو او سبزو گاڑی هم شامل دی او د دغه میوه او سبزو د خرابې دو اندېخنه ده. د دغه هړتال په حق لا یو څو زید روان مشال ریډیو ثوی
نومه خاندار اشنوارم د دې علاقې نن دریم ورځ د چولیاړي غټه لګه ولیاړه د درنې لارین دی تیرون ته به یو شو یا جوړه پاویا 10000 روپۍ دا 15000 غوانه دا زیات کړي زر په گیټ کې زیات شوی چې مخې به څلور رښتې اوس 15 اخلي. تکلیف دومره تکلیف شو چې نن مدرې مش په د کور کې بیمار د کور ته نشم تلای لاره مریم کې ولیاړه ولیاړم
نن مې دا وروره نورګول خبرې کومه د خیبر جنسي کې تورخم پروډ باندې ولاړ درې ورځونه را پدی خوانه د روټیونه دا داسونه دوبو یې حساب ته مکتب برابر نه ده او دلته پورې غاړه وای 2500 دی او 15000 دا څه حساب زیات شوی دا مکتب نه مال والا راکې او نه بل څوک منی او دا به دوه حکومت ته په کار د افغانستان کې پاکستان زدا مسله سره حل کې مکتب غټه ستونزه ده یاره
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې تروسه په دې لړکی د خیبر ترانسپورت یونین او افغان کسٹم چارواکو او دواړو خواو سرحدي چارواکو ترمنځ دوه ځل مذاکرات شوي دي خو تر دې دمه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې یاد دی وی چې د روان کال د جون اولې نیټې نه پاکستانی چارواکو په تورخم پوله افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزې شرطي خیدای او د بغیر سفری اسنادوی په تورخم دروازه پاکستان ته نه راپریږدي او افغان ډرورانو لپاره هم د نومبر اولې نیټې نه پاسپورت او ویزا لازم کړي دي د تورخم تاجران وای چې په تورخم کې د بندیزونو او د پولې د سمبالولو پالیسۍ له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو پتاګ راتک کې ډیر کمای راغلی دی او یو شمیر کاروبارونه متاثر کړي دي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خاطر
افغانان څوار به شک چوه
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
زو شپه کال مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ری په کورمکی قبایلی مشرانو وعده کړی دا چې دوی به د امنیت په ساتنه کې مهم رول ولوبوي دوی د امنیتی ځواکونو سره په یو جرګه کې دا خبرې وکړي چې د محرم په محل به د شیا او سنی ترمنځ د مشکلاتو د پیدا کېدو څخه مخنیوی کوي او کوشش وکړي چې کم ترهګریزه پیښه د غلطه ونه شي طارق اورګزی په دې اړه رپورت لري
دغه جرګې چې د سیمې انتظامی او عسکري چارواکو په سرپرستۍ کې د پاړچنار نه علاوه پالیزو کې وشوې د سادې سیتین ششو جندړي خوارکلی بګزایو بلیمین اړولې منډان وتیزو او مندوریو مشرانو پکې شرکت وکړو دالیزو ځایي مشر ملک دلدار حسین مشال لوډیو ته وایي جرګې غړو دا باور ورکړو چې محرم مراسمو په وخت امن برقرار په ساتلو کې به د حکومت پوره پوره ملاتړ کوي
یو د شیا ونا د موش په وی زیادې مو خپل طریقې سمونو کو دي خپل طریقې سمونو کوي کوارډینیشن شتا
دا اولی ملک مولا جان مشال لډیو ته وای ځنی عناصر غواړي چې د سیمې امن یو ځل بیا خراب کړي خو هغوی به په خپل مقصد کې کامیاب نشي د ساتین ملک سید عباس چمکنی مشال لوډیو دوای په دې میاش کې باید موږ له صبر او برداشت څخه کار واخلو چې د محرم مقصد هم دغه دی
اس قسم دی حالات خرابون بالکل نہ غورو لیکن مجھے ٹول اہل سنت اور دا اتفاق سے حضرت امام حسن حسین کم شہادت والا دوری دی دا وہ فرامن
د براکور میں مرسال پرتګل جین شاهد علی خان په مختلفو علاقو کې د امن کمیټانو په مشرانو غږ وکړو چې محرم مراسم په وخت دوی د دې خصوصي خیال وساتي چې څوک د سیمې امن خراب نکړي
خدا نہ خواستہ کرے کہ ایشو راضی میں پاگے کہ وہ لوکل سنگی امن کمیٹی چیزیں ناغ راضی رہے ایڈمنسٹریشن طرف کوارڈینیشن کے اور ایشو چیزیں ناغ پر امن کمیٹی چیزیں ناغ رزل
دا شوری ورځ پټول اسلامي نړۍ کې د ځنګړي مراسمو پترز کې لمنځل کیږي په ملک کې په 1300 کالونو کې په دغه مراسمو کې په شیګانو ځانمرګي بریدونه او چودنې شوي چې د دې لوجه د غزل هم امنیتی سرتیرو ګامونه اوچت کړی دي تارک ورغزه مشال ریډیو په خبر
مشالته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی
اوریدونکو د کورمې د امنیت د محرم په محل د امنیت پاړه موارد اوس بلوچستان ته ځو. د بلوچستان حکومت وایي چې د محرم الحرام په موقع باندې په کوټه او د صوبې په ځینو نورو برخو کې سخت امنیتي ګامونه اخیستي دي. دوی وایي چې هغه شیعه جلوس کوونکي چې د محرم په ورځو براوزي د هغوی دپاره به خاص امنیتي تدابیر نیول کیږي او امنیتي ځواکونه به ځای په ځای کیږي. زموږ همکار ایوب ترین پی رپورټ لري.
د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چې ماته مشان په کوټه کې وایو خبرې کوم پرسته د وینا کول پر وخت ویل دي چې دا ځل په کوټه کې د محرم الحرام د جلوس پر مهال د ترګری کوښونه موجود دي. نو موږ و هندستان ته غوته نیولې او ویول چې پر هغه سره د پوله د تاریخوال لامل د هوا دشمنان د افغانستان د لارې دلته راتللی سي. یو کیسه
په ډېر کچ ډټ آري هي کچ سچويشن جو ہے وہ افغانستان میں اگر
شغل عبدالرزاق چې ما وای چې دا ځل ځینې دمکاني را روان دي بیا په خاصه توګه په افغانستان کې ځینې داسې پیش کیږي چې هیلت مشتهم نه یو معلوم خو پر دې برسېره دغه پیش وروسته دمکی یا دړه دلته راځي. بل غاړې ته پر سردی پوله اوسنۍ تاوتریخوالی دی بیا په خاصه توګه دغه هیواد سره پر پوله د چا سره چې زموږ دښمنی وي خو د هغه تاوتریخوالی دمکی هم د افغانستان د لارې ترلاسه کیږي. د کوټې د پولیسو د مرستیال مشر په وینا چې د مورم د جلوسونو او نورو مذهبي غونډو د حفاظت لپاره صوبایي حکومت د سردی عسکرو او لیویزو په ګډون 2000 پولیس ځای پر ځای کړی دي. د دې ترڅنګ د لسمی ورځې د جلوس د څارنې لپاره د هلیکاپټر انتظام هم شوی دی او د څناوړې پیښې د مخنیوي لپاره به پولیس سره د عسکر او فوج څلوربیش ساته د انتظامی چارواکو سره په تماس کې وي. عبدالرزاق چما وای چې په کوټ شهر کې شپږ پنځوس امام بارګاو دي. د وو ورځو په دوران کې به نږدې 200 مجلسونه په د امام بارګاو کې کیږي او د حفاظت لپاره پر هر امام بارګا 55 پولیس د څلوربیش ساعت لپاره چمتو درول شوی دي. دغه ډول پر شکمنو کسانو د نظر ساتلو لپاره د شهر په بیلابیلو برخو کې 15 سی سی ټی وی کیمرې هم لګیدلې دي. د دې مقصد لپاره د کوټ شهر د پولیسو د مشر په دفتر کې یو کنټرول روم یا مرکز تیار شوی دي. پلیغاړی ته د مورمې د ومې ورځې په اړه په کوټ شهر کې بیلابیل لاریونونه راوځي. دغه ډول د مارکیټ څخه هم یو جلوس به دلته راسي. پر دې مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي او د جلوس په لار کې ټول مارکیټونه او دوکانونه تړلي دي. دوکانداران یې خپلو کورو ته لېږدولي دي. د جلوسو په لویه لار کې د دې وګړو تګ راتګ هم بند دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند د دغو پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کمی موږ خپل دا چټکړي دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9:30 بجه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالی شورا هغه د پاکستانی سنیټر او د پاکستان د وزیر اعظم د یو استاذی مشاهد حسین هغه بیان په سخت ټکو کې غندل دی چې د په امریکا کې 13 ورځې ویلی وو چې د کابل سولې تلار د کشمیر څخه ده. د دا ویلو چې په افغانستان کې سول راځي نو باید په کشمیر کې هم سول راشي. افغان چارواکي وایي چې دا په افغانستان کې د پاکستان ښکارا لاسوهنه ده. زموږ همکار صفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
قصہ ہم دو خیبر پختونخوا حکومت او ملت پال گوندونا دریز لری چی چین پاکستان اقتصادی راہ داری پا منصوبہ کی ورسرا حکومت سو سو وار دوکا کڑی او داو او لوزون باوجود پا دی منصوبہ کی غربی سڑک ندے شامل کڑی شوی. خو بل طرف تا یو واری بیا دا پاکستان وزیراعظم نواز شریف پا لاہور کے دا خالی پا ورز دا تاجران و سرا یو ملاقات کے ویلی کی دا سپیک منصوبے لکبلا با پا منطقہ کی دا سخت دریزی غریبی او بیروزگاری خاتمہ وشی زکر چی دا دی ترلان دی پا بولو بلوچستان سندھ پنجاب او خیبر پختونخوا کی کار روان دے او پدی منصوبہ کی دٹول صبح پورا پورا برخہ موجود دا. مشال ریڈیو چی دا وفاقی حکومت ملت پال گوندونا او دو خیبر پختونخوا دا صوبے دا دریز پا حوالہ پا پاکستان کی دا تجزیہ کارانو نو پختل نو پدی منصوبہ تحقیق کون کی فضل سعید ویل
دیکھے چکم میجر شہر دے دا کیک یا بنیادی چکم ایسا او ډیر ایسا چکا غټ ایسا چکم دا کیک دا نو هغه دا پنجاب دا زما خپل خیال دا دے چی دا څنګه چوس راوازه حشور دی خبر نه ډیر مخ کې نه اشاره خو ملاوی دی چې دای چې کوم نه یو بنیادی طور مطلب اره چې دا سيزونه په خپل قبضه کې اخلي او د مخ کې نه یو مشرور چې دا په اکانومي کې بنیادی ساده او ډیر غټه ترقی ډیره ده هغه ځان تنور ترقی هم راو نو زما خیال دی چې دا به ظاهره خبر ده چې نقصان نه سي هغه خلکو ته چې دا چا مایوسی ده چا پسماندګی ده.
اسلام آباد کې یو بل د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد مشال ریډیو ته وویل حکومت د دې منسوبې په حواله تر اوسه واضح خبره نه ده کړې نو ځکه د ولس په زړونو او ذهنونو کې شکونه را پیدا کیږي.
د دې د وجې نه یوازې دا نه چې د خیبر پختونخوا خلکو کې عدم اطمینان دی او یا په بلوچستان کې دی بلکې د چین حکومت چې دی نو هغه لګیا دی رورو فرسټریټډ کیږي که دا طریقې روانې کېدی شي د هغوی پکې انټرسټ دی نو ختم شي او هغه موږ چې ورته ګیم چینجر وایو ټول سټونه وران شي. په کار دا دی چې د دې سیاسي حل راوځي. زما مخکې یو تجویز چې دی نو هغه په دې متعلق ورکو چې یو داسې امپارشل غټ قومي باډي جوړ کړی شي او اداره جوړ کړی شي چې هغه د دې متعلق نه یوازې دا چې ټول انفورمیشن دی ټول قوم ته ورکړي بلکې د هغې سره د غټو فیصلو اختیاري چې دا سیزونه چې دي دا بدلته کېږي او دا بدلته کېږي او هغه دې کوي دا د یو حکومت په لاس کې نه دا د یو کس په لاس.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلي وو چې د چین سفیر ورته ویلي چې دې منصوبه کې غربي سړک نشته په کومه چې د رسنیو په وینا چې د چین سفارتخانی ډیپټي چیف آف میشن ویلي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې یو 50 کروڑ ډالر په مختلفو منصوبو خرچ کول کیږي او په دې کې په بلوچستان کې 14 سندھ کې 14 پنجاب کې 12 او په خیبر پختونخوا کې 8 منصوبې شامل دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
روزونکو بخنه غوړو چې د تخنیکی ستونزې لوجې مو درته هغه رپورت د سفر الله ستانکزی رپورٹ په ځای د سراج ظهیر رپورٹ خپور کړ. دغه رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هغه رپورټونه رد کړي دي چې ویل کېږي د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې مغربي لار چې د پښتنو له سیمو څخه تیریږي هغه نشته دی. پښتنو سیاستوالو تور لګولی وو چې مرکزی حکومت د پښتنو حق خوري. تاسو په دې اړه د څېړونکو خبرې واورېدي او اوس تاسو ته د صفي الله ستانکزي دغه رپورټ دراوړو چې د افغانستان د سولې عالي شورا د یو پاکستانی سینیټر او امریکا ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په استازیتوب تللی مشاهد حسین هغه خبرې غندلې دي چې د پکې ویلي وو چې کابل کې سولې ته د رسیدو لار له کشمیر څخه تیریږي. په دې اړه د صفي الله ستانکزي رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال د یو لوړپوړي پاکستانی سناتور هغه خبرې غندلې چې په کابل او کشمیر کې سولې سره تړلې بللې ده. عبدالخبیر اوچخون تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د کشمیر د مسلې لپاره د پاکستان د صدر اعظم د استازي ورسته سرګندونی هیڅ چاته د منلو وړ نه دي.
هغه خبرې زه په کلکه غندم چې د پاکستان خاص استازي د کشمیر باندې نن وویل چې د افغانستان د سولې او سوکالې قراره ده د سولر او وصل په کشمیر کې دا یو نو د هغوی مداخله او لاسوهنې په افغانستان کې یو نو بې مسؤلیت توجیه ده قابل د قبول نه ده. دا معنی لري چې پاکستان په ځینې خبرې اترو د هغې شوم نیت خپله برملا کوي.
مشاهد حسین چې د پاکستان د سنا جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس او د کشمیر په مسله کې د نواز شریف خاص استازی دی ویلي دي چې د کشمیر او کابل سوله سره تړلې ده. هغه د امریکا په سټیمسن انسټیټیوټ کې د پنځمې پر ورځ له چین، هند او افغانستان سره د پاکستان د اړیکو تر عنوان لاندې یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. د یوې پوښتنې په جواب کې د کابل او کشمیر سوله سره تړلې وبلله.
The road to peace in Kabul lies in
کشمیر
دی وی په کابل کې سولې ته رسیدو لار په کشمیر پورې تړلې ده. په دې معنی چې کله تاسو د سولې غږیږئ نشئ کولای چې سوله بیلابیلو برخو باندې وویشئ، یو برخه نشئ جلا کولای له نورو. دا چې وایو چې ښه په کابل کې سوله لرلی شو او په کشمیر همداسې پرېږدو چې اوس وځي، دا به هیڅکله ونه شي. تاسو د سولې له یو بشپړ جوړجاړي خبرې وکړي او پرېږدئ چې د جنوبي اسیا خلک تیرې دښمنۍ ونه لري او پر مخ ولاړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د مشاهد حسین خبرې غیر مسؤلانه وبللې او ویل چې نړۍ اوس وخت په افغانستان کې د سولې راتلو ته لیوالتیا لري. ښاغلی اوچخون ویل نړیوالو په بروسل کانفرنس کې د افغان سولې له بهیره په کلکه ملاتړ وکړ او د همدغه سیم ملاتړ په نتیجه کې هغه گاونډي هیوادونه چې سوله نه غواړي یوازې شوي او لا پسې منځوي کیږي. د کشمیر او کابل سوله په داسې حال کې سره تړلې بلل کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو یو ځل بیا خپلو حملو ته زور ورکړی او افغان پوځیان په وړاندې مقاومت کوي. د افغان سولې په اړه دا په نږدې یو میاشت کې د پاکستاني لوړپوړو چارواکو دویم وار څرګندونې دي چې سخت غبرګونونه یې پارولې دي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو سازمان په یو ویایمه عمومي اسمبلی کې وویل چې یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې د دغه هیواد د څو لسیزو جګړې ته د پای ټکی ایښودلی شي. خو د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې د ملکیانو په وړاندې تر ټولو بېرحمه حملې په پاکستان کې پلانېږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او اوسم یو مطبوعاتي کتنه دراورو. په دې وروستیو کې د پاکستان د پارلمان غړو د لاسپوڅو وسلوالو ډلو په کارولو سختي نیوکې کړې دي. دوی ویلي اوس وخت راغلی چې پاکستان خپل دا پالیسی بدله کړي او ناقانونه ګرځول شوي وسلوالو ډلې ختم کړي. په همدې موضوع ډان او رسپانې یو مقاله لیکلې او د وسلوالو څخه د خلاصون ځینې وړاندیزونه یې کړي دي. د دې مقالې غټ کې اورو. ډان ورسپانه لیکي چې تیر هفته د پارلمنت غړو په یو غونډه کې پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شو ډلو د شتون په اړه سختې پوښتنې وکړې. د پاکستان پر پالیسۍ جوړونکو دا سختې نیوکې تر ډیره وستایل شوې. په مقاله کې راغلي چې په ټولنیزو مدواتو کې لیکل شوي چې دا هغه خبرې دي چې له ډیر وخت راهیسې انتظار کېده. ډان ورسپانه لیکي چې ډیر خلک څه هم دا وخت د غیر قانونه وسلوالو د ختمولو لپاره یو ډیره ښه موقع بولي، خو باور لري چې پاکستان به داسې ونه کړي. که داسې و هم شي نو په ټولنه د دې ډلو اغیز به لږ تر لږه تریوي لسیزي پاتې وي. د لیکوال په خبره ډیر خلک فکر کوي چې د لاسپوڅو وسلوالو ډلو ختمول او عادي ژوند ته راګرځول اسانه خبره ده، خو حقیقت دا دی چې ډیرو هیوادونو چې دغه سي ډلې د خپلو اساسو په توګه کارولې دي نو په دې پوښوي چې دغه ډلې تر ډیره وخت پورې لاسپوڅې نه پاتې کیږي. ورسپانه لیکي چې پاکستان کې د غیر ریاستي عناصرو مسله ډیره جنجالي ده. دوی نه یوازې سفارتي ستونزې جوړوي بلکې قرار د یو هیواد ملي پیژندګلوي هم وربدلی. په مقاله کې زیاته شوې چې وسلوالې ډلې د ډیر وخت لپاره د بهرنۍ پالیسۍ لپاره کارول شوې دي. دې ډلو پاکستان ته د مذهبي ملت پالنې پیژندګلوي ورکړې ده. ډان ورسپانه لیکي د دې نوې پیژندګلوي ستونزه دا ده چې ډیر وخت مذهبي ملت پاله د وطن پر ځای مذهب خواته ډیر مایلوي. دوی ته ملت پالنه بې معنا ښکاري. ښه مثالونه یې القاعده او داعش وسلوالې ډلې دي. د لیکوال په خبره پاکستان کې قبایلي، فرقیزې، بهرني او ښاري وسلوالې ډلې موجودې دي. په دوی کې ځینې د هندوستان تر ادارې لاندې کشمیر او افغانستان کې کارول شوي. په مقاله کې راغلي چې که پاکستان غواړي دا ډلې ختمې کړي نو نه یوازې له ادارو سره به د دوی اړیکې ختموي بلکې په نورو هیوادونو کې استعمالول به یې هم پرېږدي. همداراز حکومت کولی شي هغه کسانو ته ځای او روزګار برابر کړي چې وسله کیږي، له تشدد لاس واخلي او د ملک قوانینو ته احترام وکړي. ډان ورسپانه زیاتوي چې په دوهمه مرحله کې باید د دې وسلوالو څارنه وشي. که بیا هم څوک په ملک دننه یا بهر ترهګرۍ او د کرکې خورولو کې شامل وي باید سخته سزا ورته ورکړل شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه ته ورسېدو. 15 بجې شوې دي. راځي له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په پاک افغان پوله د افغان کسٹم چارواکو لخوا د ټکس لګولو پر ضد د ترانسپورټرانو احتجاج دوام لري. په تورخم کې په سلګونو لارې ولاړ دي. د ګاډو کاروباریان وایي افغان چارواکو په پاکستانی مال وړونکو ټرکونو 15,000 افغانۍ ټکس لګولې دي چې پر ضد یې نن په څلورم ورځ هم احتجاج روان دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي د محرم په ورځو کې د ممکنه ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. په کورمه کې هم د نهم او لسم محرم په وخت امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومتي چارواکو او د شیعه سنی مشرانو ترمنځ جرګې شوې دي. افغان چارواکي وایي په شمالي صوبه بغلان کې د افغان عسکرو یو هلیکاپټر راغورځېدلی چې پکې 8 پوځیان وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن رسنیو ته وویل چې دا پیښه په ډنډي غوري ولسوالۍ کې شوې ده. چارواکي وایي په پیښه دغه پیښه د تکنیکی خرابۍ له وجې شوې خو طالبان وایي دغه هلیکاپټر دوی پنه کړی دی. د کندوز ښار اوسیدونکي له حکومتي ځواکونو او وسوالو طالبانو غواړي چې دغه ښار ته د بشري مرستو په خاطر اوربند اعلان کړي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي دغه جګړو له امله څه باندې 60,000 کورنۍ نورو ولایتونو ته کډه شوې دي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ په دویمه صدارتي مباحثه نن د اکتوبر په 9 کیږي. ترکی چارواکي وایي دوه ځانمرګ بریدګرو له هغې وروسته ځانونه والو ځول چې پولیسو ورته د ځانونو سپارلو وویل. د ترکی سرکاري خبري اداره انادولو وایي دغه بریدګر چې یو سړی یو ښځه به غوښتل یې د اکتوبر په 8 په انکره کې د موټر له لارې ترهګر حمله ترسره کړي خو وار له مخې ووژل شول. او د امریکا حکومت پلان لري چې د سعودي په مشرۍ د هغه اتحاد لپاره خپل ملاتړ ته بیا کتنه وکړي چې په یمن کې پوځي عملیات ترسره کوي. دا خبره له هغې وروسته مخې ته راغلې چې ملګرو ملتونو ویلي پرون د یمن سرخار سنا کې په یوې جنازې په هوایي برید کې څه باندې 1,000 کسان وژل شوي دي او د 1,515 زیات ژوبل دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم تاسو ته دا وس وړاندې کیږي. له فرخنده اسد څخه مو د خبرونو لنډیز واره دا وس به زموږ همکار سره ظهیر تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د زینو ورځپاڼو د ادارې غټه کې وای.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وای یو سور زیوړان دی په قومي اسمبلی کې د ناموس په نوم د وژنو د مخنیوي بل په متفقه توګه منظور کړل شو کوم چې لډیر مدیر احسید د زنخ کار وو او نه پاس کېدو. په دغه بل کې ویل شوی کچری کوم کس باندې د غیرت په نوم وژنه ثابت شوه او د وژل شوی زنانه کورنۍ ک دغه تن ماپ کوي هم نو د تبه د 25 کالو سزا ورکول کیږي. د ادارې په وینا د یو ډیره اهم قانون سازی ده ځکه چې دی کې د ډی ان ای ټیسټ د شهادت په توګه کارولې شي او کسه هم په دې قانون کې د نور خوالي گنجائش موجود دی خو په موجوده وخت کې دا یو ډیر ښه ګام دی ځکه چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ناموس په نوم په وژنو کې ډیر زیاتواله را روان وو. ادریا اخر کې وای د روغی جوړی او یاد د باو په ذریعہ اکثر په دې کې ککړ مجرمان له سزا نه بچ کیږي. نو باید چې علما کرام مذهبي دانشوران او سیاسي او مذهبي ګوندونه د حکومت مرسته وکړي چې لدی ملک د دې کبیح عمل ختمه وشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرق رس پڼخ خپل ادریا کې وای په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومت او مخالفو ډلو په ګډه سره یو وار بیا متفق قرارداد کله وفاقی حکومت وغوښتل چې مغربي سړک د په چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه کې شامل کړل شي او د دې د وزیر اعظم د وادي مطابق د وخت نه مخکې سرته ورسول شي. په قرارداد کې ویل شوی چې د حکومت د باور باوجود مغربي لار په دې منصوبه کې نه ده شامل کړی شوی. ادارې وړاندې لیکي سی پی کې یو بین الاقوامي معاملې ده باید چې د لنجمن جوړ نه کړی شي او په دې کې شاته پاتې صوبو ته خصوصي اهمیت ورکول پکار دی او که زیاته برخه نه ورکوي نو کوم چې د دې صوبو حق جوړیږي باید چې هغه ورکړل شي او حکومت چې کومې وعدې له وړو صوبو سره کړي دي چې هغه پوره کړي ګنی په وفاق باندې به د چا هم اعتبار پاتې نشي. ادریا اخري کې وایي پکار دی چې صوبایي او وفاقي حکومت دارنګ معاملې په ولسی کچ نه بلکې په خپل منځ کې په ناسته هوارې کړي او هغه فیصلې وکړي چې د ملک او ولس په ګټه کې وي.
او د نړۍ مطبوعات
مشال ریډیو اوریدونکو اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو. فرایډے ٹائمز ورځپاڼې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا د حکومت پر ضد د احتجاجونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا د اکونومیست مجلې د افغانستان د خی راتلونکي د امکاناتو په اړه لیکل کړی دی. د دوړو لیکنو مهم ټکی درته نساج مل وای.
فرایډے ټایمز رسپانی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر په حواله لیکلی چې عمران خان د 2013 کال انتخابات د بیللو وروسته ویلی وو چې دغه انتخابات پاک او شفاف وو، خو بیا له یو کال تیرېدو وروسته عمران خان په ځینو ادارو کسانو په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پورې کړ او دا معاملې د سیړلو لپاره سپریم کورټ ته وړاندې کړه. مقاله لیکي د جج لخوا د تورونو ردول وروسته بیا عمران خان کوڅو ته راووت. څلور میاشتې په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې پر مهال کنټینر یې ودرولې وي. عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف دغه د ګوند پارلیمان او سیاسي نظام پر ضد بیانونه ورکړ او په مسلسله توګه یې پوس په حکومت کې د راتلو لپاره هڅو چې دا شان موجوده حکومت ختم کړي. خو د مقالې په خبره چې کله د ارسم ونشونو عمران خان خپل لاره بدله کړه او د پنجاب خارګوټ ته دورې پیل کړې. مقاله لیکي اوس عمران خان دا اراده لري چې د محرم جلوسونو وروسته به په لارو کوڅو کې د احتجاجونو کولو سره اسلام آباد بند کړي. مقاله لیکي د پاکستان د حکومت لومړیتوبونه واضح دي. عمران خان یو وار بیا احتجاجي ناستا کولی شي او د پلویانو نه پارولو نه هم د پلویانو د وجې د پارېدو خبرې سره به حکومت په خپل لاره پرېږدي، خو هیله ده چې د عمران خان جارحانه اراده به د ستړي کېدو وروسته کمزوري شي. مقاله لیکي حکومت دا هم کولی شي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو د احتجاج پراخېدو نه وړاندې د لږ ځواک کارولو سره د دغه ګوند مشرانو نیولو او د احتجاج منتشر کولو لپاره ابتدایي تدابیر پورته کړي چې دا شان د عمران خان لخوا د تشدد راپورته کولو هڅې اثر کم کړي. بلخوا دی اکانومیست مجلل کی افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د راتلو پنسلس کالا تیرې دروستو د دغه هواد د خراتلونکو امکانات کمزور ښکاری. اسلامي دولت وسلوالي ډلې په افغانستان کې خپې خخې کړي او د طالبانو په فعالیتونو کې یو وار بیا زیاتوالی راغلی دی. مقاله لیکي مغربي هوادونو افغانستان ته د پیسو سره سره سرتیری هم ورکړي دي. د نړیوال بانک د رپورت په حواله بهرنیو هوادونو د 2002 کال راهیسې افغانستان ته د حکومت او امنیت په برخه کې د سل ارب ډالرو زیاتې مرستې ورکړې دي. مقاله لیکي داونه په بروسلز کانفرنس کې بهرنیو مرستندویا ادارو تر 2000 کال پورې افغانستان ته د حکومت په برخه کې هر کال د 3.8 ډالرو مرستو ورکول شمنه کړی ده. مقاله لیکي افغانستان ته د اداري فساد له وجې زیان رسیدلی دی او د امریکا تر یرغل وروسته په دغه هواد کې اداري فساد لا هم نور زیات شوی دی. مقاله لیکي له افغانستان د 1.2 میلیون څخه زیات خلک د جګړو له وجې کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دغه هواد کې د وسلوالو بریدونه د پخوا پرتله عام شوي دي. په افغانستان کې د 2009 کال راهیسې د عامو وګړو په مر شوبله کې ورو ورو زیاتوالی راغلی دی. د اکانومیست مجلل کې په 2005 کال کې په ټولو مړو کې شاوخوا 0.6% شمېره د جنگ له وجې د وژل شوو وه، خو تیر کال بیا دا شمېره د 10% نه زیاته وه.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاورا
امر غواړو. امر
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا زمین لجوند سر نست دا
غلط فهمی دا چی پم گولو باندې با نظریه سوچ او فکر چ کنده ختمی گی
مگر پند او میندی نور نو غوری چی مر کو بیگنا زمانو کتاب تو تا کینی ټول تخل پلا غوری چی نور ور بند کی
دا سولې आवाज دے
دا سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدل شو. کچرته تاسو په فیسبوک موجوده نو د فیسبوک د لارې هم زموږ پانه تتل شي او غلطه زموږ تصویرونه ویډیوګانې او نور رپورټونه خپل هم کته شي او د ملګرو دوستان سره هم شریکول شي. راځي چې اوس د سولې و سندره د فضا فیاض په غوږ کې وره.
سو بتا لگی گو ترک میں مر جی گو تر سو بتا لگی گو لاکھوں بھائیو کی گو گنے خدے کو چیور کی گو ترک میں مر جی گو تر سو بتا لگی گو ترک میں مر جی گو تر یو پخ پلس پر لکی دا سی پلمبو ولاڑ سو پیو پخ پلس پر لکی دا سی پلمبو ولاڑ سو اوخ کی اوخ کیو پسو کو داس ہو ولاڑ سو پیو پزے ولاڑ دزان پتماشو ولاڑ دشتی دامانی وی سو باغ نگ میرا تدا دشتی دامانی وی سو بدا دبرنو چینے سے وینے روانی وی سو بمو پریوتے داد زلنو کلا گانی وی
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دو مشال ریډیو خبرونه تاسو ته هر روز نه حساسه توړاندې کی گچرت تاسو د کرکټ مینوالې چې اکثره زموږ غوړوونکو مینوال دي نو موږ به تاسو ته دغه میچونو په اړه کې وایو چې اوس روان دي په نړیواله سطح باندې په د انګلند او د بنگلاديش ترمنځ په ډاکا کې یو 50 اوریز میچ روان دی. په دې کې اول چې د ټاس انګلند وګټو بیټینګ یې بنگلاديش ته ورکاو. بنگلاديش د اتو لوبغاړو په وړ کې دوه سره په ټولو 50 اوورونو کې 238 رنزونه کړي دي، یعنی 209 ټارګټ یې انګلند ته ورکړی دی. په بل میچ کې چې د انډیا او د نیوزیلند ترمنځ ټیسټ میچ دی، دا په اندور کې د انډیا په اندور ښار کې دی او هند چې دی په اول بیټنګ کولو سره 515 سکور وکړو. د دوی 15 کسان آؤټ شوي وو، اننګز یې ډیکلیئر کړ. اوس نیوزیلند چې دی 38 سکور کړی دی او څوک یې آؤټ نه دی. د هندوستان د خوانه ویرات کوهلی چې کپتان هم دی 211 سکور هغه وکړ او اجنکیا ریحان یو سل 88 سکور هغه کړی دی. همداراز په یو بل میچ کې چې په جنوبی افریقا کې روان دی، په هغه کې د جنوبی افریقا او د آسټرالیا ترمنځ روان دی. دا 50 اوریز میچ کې اول آسټرالیا بیټنګ وکړو، ټول لوبغاړي په 30 اوور کې آؤټ شول، 118 سکور یې وکړ او په جواب کې جنوبی افریقا دا وخت په 14 اوورونو کې 20 سکور کړی دی او 2 لوبغاړي یې آؤټ شوي دي. نو دا او تاسو د سپورټس په باره کې موږ یو څه معلومات درکړو. می روانو میچونو په اړه باندې اوس بیرته خپل ریپورټونه تر اگرځو. د سعودي عرب چارواکي وایي د هغې بمباری په حق له څېړنې کوي چې په نتیجه کې څه د پاسه 140 کسان ووژل شول. د سعودي عرب په مشرۍ د اطلاع په بمباری کې چې د یمن په پلازمینه سنا کې د جنازې په مراسمو کړي، تر 500 څخه زیات نور کسان ټپین شوي هم دي. سالم محمد صالح نور حال لري.
د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف بمباري د یمن په پلازمینه صنعا کې پر هغه سالون سوی چې په زرګونو کسان پکښې د فاتحې مراسمو ته راټول سوي وه. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس په حواله په دې حمله کې 140 کسان وژل سوي او 515 تنه نور ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي وویل دا په یمن کې د کورنۍ جګړې پر مهال په یوه ورځ تر ټولو خونړۍ حمله وه. سعودي عربستان د شامې پر زول چې د خوشنون کې او دردون کې بمباری دراپورونو په باب تحقیقات وکړي، خو سمدستي دا تایید نه کړ چې په یمن کې د دوی ائتلاف چې د یاغنو په وړاندې جنگیږي یوازنی قوت دی چې له هوایي ځواک څخه برخمن دی. د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف هوایي حمله د هغو بمباریو د لړۍ وروستۍ پیښه ده چې روغتونونه، مارکیټونه او نور ملکي اهداف یې هم په نښه کړي دي. د دې حمله په جواب کې د یمن د روغتیا سرپرست وزیر غازی اسماعیل یو کانفرنس ته وویل
واننا فی وزاره الصحه العامه والسكان
د یمن روغتیا وزارت د غیر انساني جنایت غندي چې لټولو بشري نړیوالو او اسلامي نورمونو څخه سرغړونه ده. د یمن د خلکو او د دوی د هواد پوړاندې دروانو جنایتونو لکبله موږ نړیواله ټولنه او ملګری ملتونه ملامت ګڼو. د یمن چارواکي وایي په وژل سویو او ټپیانو کې د شویا، حوثي یاغیانو، پوځي او امنیتي مسؤلان هم شامل دي. دغه یاغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت په وړاندې چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې او د دغه حکومت د متحدانو پر ضد جنګیږي. د شمې ورځې فاتحه د حوثي یاغیانو د کورنیو چارو د وزیر جلال الراویشان د پلار شیخ علي الراویشان لپاره رابلل سوې وه. چارواکي وایي په وژل سوو کې د صنعا د محلي شورا مشر تورن جنرال عبدالقادر هلال هم شامل دی او په حمله کې جلال الراویشان سخت ټپي سوی دی. په صنعا کې د حوثي یاغیانو ویان محمد عبدالسلام دغه حمله په کلکه وغندله او د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف لخوا یې د عامه وژنې عمل وباله. په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤول جامی مک ګولډریک په یوه اعلامیه کې وویل دوی د دغې بمباری له کبله ټکان خوړلی او خواشینی دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په کورنۍ جګړه کې د منصور هادي قواو ته هوایي ملاتړ برابروي. د 2015 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې په دې جګړه کې څه باندې 10,000 کسان وژل سوي او تر 3.5 میلیونو زیات نور کسان کډې کولو ته مجبور سوي دي.
له کلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو ته غوږی او تړون اونیزه خبرونه چې تاسو له مشال ریډیو څخه وړاندې کیږي، تر څنګه تاسو نورې اونیزه خبرونه هم له مشال ریډیو څخه اوریدل شي او کولای شي چې موږ ته د دې خبرونو په اړه خپل نظریات هم راکړي. په فیسبوک باندې تاسو کولای شي چې موږ د ریپورتونو لاندې خپل تبصره ولیکو او همدارس موږ ته خپل پیغامونه هم پرې خوده لشي. د مشال ریډیو پاڼه هلته پیدا کړئ او خوښه یې. اوس راځو د امریکای د ولسمشرۍ انتخاباتو په باره کې تاسو یو څه لرو. نن د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره دویمه مباحثه یا ډیبیټ کیږي چې پکې د ډیموکراتیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ برخه اخلي. دواړه کاندیدانو ترمنځ لومړی مباحثه د سپتمبر په 28 نیټه شوې وه. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو خزینه کاندیدا او یو نارینه کاندید ترمنځ د ولسمشرۍ لپاره مباحثه کیږي. د ولسمشرۍ انتخابات لپاره دویمه مباحثه نن د اتوار په ورځ د امریکا میزوري ریاست په سینټ لوئس ښار کې د واشنگټن پوهنتون په حال کې کیږي او دا به د امریکای په وخت د شپې 9 بجې شروع کیږي. زموږ همکار ګولایاس په واشنگټن کې د ډی وی خبريال افتخار حسین سره په دې اړه مرکه کړې او په اثر کې ته د صدارتي انتخاباتو دویمه مباحثه په اړه تفصیل غوښته ده او دا پوښتنه هم تکړه ده چې په دې مباحثه کې کم کم موضوعات ډیر مهم دي.
دا وخت کې د ریپبلیکن ګوند چې کوم صدارتي کاندید دی ډونلډ ټرمپ، هغه په کال 2015 کې چې د زنانو په حق له هغه کې مسپکې خبرې کړې دي، د هغه یو ویډیو اوس په مطبوعاتو کې رامنځته شوې ده او اوس هغه د ډیرو پښتنو سره مخ دی. په خپل د هم بیا په مطبوعاتو کې د خلکو نه پاتې نه ټولو نه معافي غوښتې ده، چیرې نه خبره ما کړې ده او زه په دې باندې معافي غواړم او دا غلط دی. نو چې کوم دلته صدارتي مباحثه ده ډیره مهمه بلل کیږي.
افتخار قدرت وک په واشنگتن کې ناس سرنکاران ستامل لري چې په دویم مباحثه کې به په کوم کوم موضوعاتو خبري وشي.
دا دویم مباحثه چې د ټاون هال میټینګ ګڼل کیږي، عام خلک هم کم چې راغلي وي نو هغه ته د پښتنو وخت هم ورکول کیږي. خو په دې کې بیا د موضوعاتو چې کله خبره کیږي نو یو خو چې دا کم اوس یو لانجه روانه ده د ریپبلیکن ګوند کاندید، نو یقینا چې د دغه اثرات په کې لیدل کیږي. خو که موږ عمومي وګورو نو اقتصاد تر ټولو غټه موضوع ګڼل کیږي. د ټیکسونو چې کم نظام دی، بیا دواړه کم پلانونه لري. دویمه خبره خارجه پالیسي، د امریکا د صدارتي کاندید لپاره په خارجه پالیسي باندې خپل پلان ورکول، چرته پوزونه پراتی دی مثال افغانستان. یقینا دا ټول مهم موضوعات په کم باندې چې به بحث کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا اوس موږ تاسو ته د افغانستان د هلمند ولایت څخه چرته چې په دې وروستیو کې ډېرې سختې جګړې روانې دي، له هغه ځای څخه زموږ د همکار الیاس دایی دا ځانګړی رپورټ دراوړو.
د ښار لزړه هر شبه د ډي سي توپ فیرونه او په شمال او لویدیځ کې پر امنیتي کمربند د راکټونو او سپکو وسلو پریمانه ډزې دومره نږدې دي چې د ښار زړه رېږدوي او د لشکرګاه د اوسیدونکو خوب او آرامې وړی دی. که څه هم ښار ته د نږدې سوي جګړې دوه میاشتې کېږي، اما په تیرو دریو شپو کې سري ماښام کله چې ډزې نږدې سي او فیرونه زور واخلي نو خلک کورونو ته پناه وړي، د لویو ډزو سره ماشومان چیغې وهي، د ډزو پرته پر ښار چوپتیا خوروي. هر سړی د لویو لویو چاودونو بدرګه کوي خو هیڅوک نه پوهیږي نور څه پیښیږي. اوس چې جګړې د لشکرګاه په شمال کې د دوهمې امنیتي حوزې د سره ګودره او مهاجرینو کمپ او په لویدیځ کې د درېیمې حوزې بولان او بشران سیمو ته نږدې سوي دي، خلک نور هم نارامه سوي دي. دوی لا هم د حکومت څخه د چټک او مناسب امنیت غوښتنه کوي.
مانو عبدالباری دی، طالبان هنر شون سری دی بشرا من تکایم نیو د سپینه کوټه په غلا ګرد وسره نیولې. او ورای ما شانت سن آرام شپه او چې به خیال یې شپه و خو مخلوق ګرد په عذاب دی بشرا ګم ګرد په عذاب. ما خو په خپل خوشتن د اجزا ټکان د شی و درې جن ډیر شدی چې جنگ نه نو شدی دی
سرله باندې شان جنگ طالبان د سکو جلیل و مرمیو شان رسدل یا خوب نه کړ ډیر طالبان او عسكر لرو تر ودر پرېوتل دی غړتره.
د روزګان او کندوز وروسته کله چې جګړه په خورا صورت شارون تر نه وتلې، ورسره جوخت لشکرګات تر پلو دغه جګړو در رسیدو زور د مرکزی حکومت مسولینو پام را خپل کړ. د لشکرګا پر اطرافو د پیلسوی جګړه د دغه شدت د مهار په خاطر مرکزی حکومت په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استاد عبدالجبار کارمان د اپراتیفي ګروپ د مشر په توګه راولېږي. کارمان خلکو ټول افغان ځواکونه به عملیات پیل کوي، جګړه به له ښاره لیرې کیږي او نور به د ښار خلک د وهم او ترس څخه وځي.
موجوده وضعیت په سل کې سل درته کنټرول ورسو، تاسو اطمینان ولرئ چې موجوده پیلي په اصطلاح باندې زموږ نظامي او سیاسي حالت چې په هلمند کې حاکم دی دا به حفظ وي، دا به د پیسلا تحکیم سو، د دې د تحکیم تاسو ته اطمینان درکوم. حتی په اصطلاح باندې ډیر ژر په لنډو ورځو کې تقریبا اوس هم تر ډیره حده پورې مدا توانایي د تکمیل حالت کې ده، ولې زه یو ورځ و دوی و درو کې به دا قوت دومره درته تحکیم کړم، دا قوه ریزرفونه به دومره درته په اصطلاح باندې به سچو منسجم کړم چې تی به د دې شاهدان اوسېږي چې نور زه په دې پسې وځم.
د کارمان تر اتک یو شپه وروسته کله چې جنگ نور هم په شدت بشران او نور غنمیشتو سیمو ته وغځېدی، د شنب په ورځ د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال ترڅنګ په افغانستان کې د نټو د غوښ ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال نیکولسن د دې مخ په پراخ کېدونکو جګړې د جاج اخیستلو لپاره هلمند ته مجبور کړل. دوی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د هلمند جګړه سخته وژده خو ګټونکې وبلله. د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالله حبیبی وویل جګړه په هلمند، فراه، روزګان او کندوز کې اوږده سوه.
دښمن نه تنها د هلمند په ولایت کې بلکې په څلور پنځه جبهو کې بېرحمانه جنگ شروع کړی دی. همدارنګه په شمال شرق جبهه کې چې په هغې کې کندوز تخار او بدخشان شامل دي. حالتم دشمن څو مراتب حمله وکړلی. امدارنګا د اورزګان په ولایت کې پتیرین کوټ کې په ټول ولسوالیو کې دښمن بیرحمه حمله کوي. زمنګا بی دفاع او مظلوم ولس په بیرحمۍ سره شهیدان کوي.
کچوم د لشکرګه په دوهمي او درې ممنیتي اوزو کې د تازه پیلسوي جګړې د شدت لامل حکومتي مسولین ارسول چې د مرجو نادلي ولسوالیو د لوی لارو د امنیتي پوسټو د سرتیرو ترڅنګ په خنشین او نوي ولسوالیو کې مشت وکونه راوباسي او لشکرګه ته چیرمه پروت امنیتي کمربند تکویه کړی. هم د دې کار سره جوخت پر لشکرګه بریدونو نور هم زور واخیستی او دا ځلې د توقع خلاف جګړې په شپو پورې محدود نسوه او په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې په پرله پسې ډول دوام وکړ. د تیرو څو شپو په خاص ډول شنبې او یک شنبې شپو سختو جنګونو او لوی لوی توپونو د ښار د کاروبار او خلکو زړونه مات کړي دي. اکثره دوکانونه تړلي، د خلکو تګ راتګ کم سوی او هر شیبه خلک د وضعیت د نور خرابوالي سوچونه کوي. خو دولتي مسؤلین په مقرر ډول خلکو ته د استقامت او ډاډګرنې ترڅنګ د خپل قوت او غښتلتوب خبر او د لشکرګا څخه د دفاع اطمینان ورکوي. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو، هلمند.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15300 شپېته
او 15200 شپېته کیلو هرتز.
روزن کو تاسو مشال ریډیو اوري او سومه د دې ورځې د خبرونو په اخیری شیبو کې له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډی زورو.
په پاک افغان پوله د افغان کسٹم چارواکو لخوا د ټکس لګولو پر ضد ترانسپورټرانو احتجاج دوام لري. په تورخم کې په سلګونو لارې ولاړ دي. د ګاډو کاروباریان وایي افغان چارواکو په پاکستانی مالونکو ټرکونو 15000 افغانۍ ټکس لګولې دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي د محرم په ورځو کې د ممکنه ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او په کورمه کې هم د نهم او لسم محرم په وخت امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومتي چارواکو او د شیعه سنی مشرانو ترمنځ جرګې شوې دي. افغان چارواکي وایي په شمالي صوبه بغلان کې د افغان عسکرو یو هلیکاپټر ورزیدل چې په کاته پوزیان وجل شوې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ویلي دغه پیخه په ډنډیغوري ولسوالۍ کې شوې ده. چارواکي وایي پیخه د تکنیکی خرابې لوجه شوې خو طالبان بیا وایي دغه هلیکاپټر دوی په نخه کړی دي. د کندوز خار اوسیدونکو له حکومتي ځواکونو او وسوالو طالبانو غواړي چې دغه خار ته د بشري مرستو په خاطر اوربن اعلان کړي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي د دغه جګړو له امله سباندې 40000 کورنۍ نور ولایتونو ته کډه شوې دي. د امریکا د ولسمشر شې انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ په دویمه صدارتي مباحثه نن د اکتوبر په 9 کېږي. ترکی چارواکي وایي دوه ځانمرګو بریدګرو له هغې وروسته ځانونه والوزول چې پولیسو ورته د ځانونو سپارلو ویل. د ترکی سرکاري خبري اداره انادولو وایي دغه بریدګر چې یو سړی او یوه ښځه به غوښتل دي د اکتوبر په 8 په انکرا کې د موټر له لارې ترهګر حمله ترسره کړي خو وار له مخې وجل شول. د امریکا حکومت پلان لري چې د سعودي په مشرۍ د هغه اتحاد لپاره خپل ملاتړ ته بیا کتنه وکړي چې په یمن کې پوځي عملیات ترسره کوي. دا خبره له هغې وروسته مخې ته راغلي چې ملګرو ملتونو ویلي پرون د یمن سرخار سنا کې په یوې جنازې په هوایی برید کې سباند یو سلسله ویخت کسان وجل شوي او د 515 زیات ژوبل دي. او د جارجیا مرکزی انتخاباتي کمیشن لخوا د شاوخوا 50% ووټونو شمیرلو وروسته د ابتدایي نتیجو تر مخه واکمن ګوند په پارلماني انتخاباتو کې نږدې 50% رائے ګټلې دي.
روزونکو تاسو مشال ریډیو اورې د خبرونو لنډیز مو له فرخنده اسد څخه اوریدل او همدې سره زموږ د نن ورځې د نه ست خبرونو لړۍ ختم شول. زه بشیر ګواخ تر سره د ټولو همکارانو په استازیتوب مخه خکم. سبا بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې کو. خوشاله اوسئ.